چې د صدر اعظم چوکۍ خپل کړي. دا چې په پاکستان کې ګوندونه د انتخاباتو او ګټلو لپاره څنګه هلې ځلې کوي، د ګټلو احتمالات او امکانات تر کومو مسلو څرخي. انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې دا مسله څېړلې چې مهمې برخه جانقه علي کوزی اوروي.
په داسې یو هیواد کې چې یوازې په سلو کې 15 کوچنیان متوسطو ښوونځیو ته ځي او بې وزلي پکې یو واقعیت دی، دا هم اسانه ده چې په انتخاباتو باندې د 200 میلیونو پاونډو د لګښت په اړه فکر وشي. خو نواز شریف هلې ځلې کوي چې د پاکستان د صدارت څوکۍ خپله کړي. ګاردن لیکي نواز شریف په پنجاب کې د حکومت په مالي ملاتړ یا سبساړۍ د ایرکنډیشن لرونکو بسونو سیستم فعال او په کار واچو چې دې کار په خلکو زیات اغېز کړی دی. د ګاردن په باور د پاکستان پیپلز ګوند پرته له دې چې د دې هیواد په تاریخ کې خپله کاري دوره بشپړه کړه، نورې داسې کوم ستر کار نه دی کړی چې دا مهال ورباندې وویاړي. آصف علي زرداری چې په 2008 کال کې د هغه د مېرمنې بېنظیر بوټو د قتل وروسته د خلکو د خواخوږۍ پر اساس انتخابات ګټلي ول، د وسلوالو له شخړو، د اداري فساد له تورونو او د برېښنا د کمښت له ستونزو سره لاس او ګریوانو او د اقتصادي ودې لپاره د نظر وړ کار نه دی کړی. د ګاردن په باور پیپلز ګوند ممکن په سترو او ګڼمیشتو ښارونو کې رای خپلې نه کړي، خو زرداری لا هم چانس لري چې د خپل ګوند مربوط صدر اعظم راجا پرویز اشرف په واسطه د خلکو رای ترلاسه کړي. زرداری چې د جمهوری ریاست دورې په سپتمبر میاشت کې پای ته رسیږي، داسې سیاستوال دی چې پر قدرت باندې د پاتې کېدو لپاره هر ډول سازش او معاملې ته حاضر دی. پیپلز ګوند د پنجاب او سند ایالتونو په اطرافو یا لرې پرتو سیمو کې، یعنی په هغو برخو کې چې ستر ځمکوال یا فیوډالان پرای ورکوونکو پوره او ټینګ واک لري زیات ملاتړ لري. د زرداری په اصطلاح بله غوړه مړۍ د هغه 40 کلن زوی بلاول بوټو زرداری دی چې د انګلستان په آکسفورد پوهنتون کې زده کړې کړي. د خپلې مور بېنظیري او نیکه ذوالفقار علي بوټو نوم او شهرت هم ورسره دی. پیپلز ګوند د بېنظیري د عاید د ملاتړ پروګرام په نامه له بېوزلو خلکو سره د مرستو لپاره له 1 میلیارډ ډالرو زیاتې پیسې لګولي او 15.2 میلیونه خلک یې په پښو درولي دي. په پنجاب ایالت کې د نواز شریف بل حریف د کرکټ د پخوانی ستوري لوبغاړي عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند چې سیالیو ته زور ورکړی دی، د دې ګوند شاوخوا 1 لک ملاتړو په لاهور ښار کې جلسه وکړه او د عمران خان له وینا وروسته داسې اوازې خپرې شوې چې یو سیاسي سمندري طوفان یا سونامي به د پاکستان سیاستوال په مخه کړي او د دې هیواد د دوو مهمو ګوندونو د اداري فساد او اوږدې مودې واکمني به ختمه کړي. د نواز شریف مسلم لیگ ګوند په پنجاب ایالت چې د پاکستان د نفوسو په سلو کې 60 پکې ژوند کوي واکمن دی. دا ګوند هڅه کوي چې د مهمو او سترو پروژو په عملي کولو سره د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. دوی ځوانانو ته وړیا لپټاپونه ورکړل او دغه راز په لاهور ښار کې د میټرو بسونو پروژه په 11 میاشتو کې بشپړه کړه. نواز شریف چې په 1999 کال کې د جنرال پرویز مشرف لخوا د بې پوځي کودتا په واسطه لرې شوی و، غواړي له هند سره اړیکې ښه کړي او خپل زیات پام اقتصادي ودې ته واړوي. ده د تېرې جمعې په ورځ د خپل ګوند د کړنلارې د معرفي کولو پر مهال وویل چې دی به پاکستان د آسیا په پړانګ بدل کړي، حکومتي ادارې به عصري کړي او اداري فساد به ورته په هیڅ ډول د زغم وړ نه وي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما اسرائیل ته ورسید. که څه هم امریکایي چارواکي په دې ټینګار کوي چې دا یو عادي سفر دی او هدف یې د دواړو متحدینو ترمنځ پر یو لړ ستراتیژیکو مسلو خبرې کول دي، خو ځینې کارپوهان وایي دا به د اوباما لپاره یو ښه فرصت وي چې د هغو اسرائیلیانو شکونه لرې کړي چې د اسرائیل د ملاتړ په اړه د هغه د ادارې پر ژمنو بې باور شوي دي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري څخه.
د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر باراک اوباما نن له اسرائیل څخه کتنه پیل کړه. سپینه مڼۍ وایي د دې سفر هدف له یهودي دولت سره د امریکا د دوستۍ پیاوړي کول او د هغې ژمنې تازه کول دي چې امریکا د اسرائیلو د امنیت په اړه کړې ده. د ایران اټومي پروګرام، سوریه، مصر او د فلسطین مسله هغه موضوعات دي چې ویل کېږي د اسرائیلو د نوي بیا ټاکل شوي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او اوباما ترمنځ د خبرو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د ملي امنیت د صلاحکار مرستیال بنجامین روتس خبرلان ته وویل چې له دې سفر څخه د پام وړ نتیجو تمه نشي کېدی، ځکه اوباما نه نوي وړاندیزونه لري او نه هم نوی سیاسي
دریځ.
موږ دا بیخي واضح کړی چې دغه سفر د دې لپاره نه دی چې یو نوی وړاندیز وړاندې شي یا موږ د یوې مشخصې مسئلې په اړه کار پای ته ورسوو. دا ښکاره خبره ده چې دغه سفر د وخت له پلوه مهم دی او هغه داسې وخت ترسره کیږي چې په اسرائیلو کې نوی حکومت جوړ شوی او متحدو ایالتونو کې هم نوی حکومت، چې دواړه غواړي په خپلو کې په هر اړخیزو ستراتیژیکي مسایلو خبرې وکړي. په داسې حال کې چې یو خوا هم دا نه وایي چې دغه سفر به مهمې لاسته راوړنې ولري، خو کارپوهان وایي اسرائیلو ته د اوباما دا سفر به چې د اسرائیل خلکو ته د هغه وینا هم پکې شامله ده، اوباما ته دا فرصت برابر کړي چې د هغو کسانو شکونه لرې کړي چې د امریکا اسرائیلو د دوستۍ په اړه د اوباما ادارې پر ژمنې بې باوره شوي دي. د کارنګي د سولې په نړیوال انسټیټیوټ کې څېړونکی آرل لیوات چې په خوا د اسرائیلو د ملي امنیت مرستیالو د دې سفر د اهمیت په اړه وایي لا اوږدې مودې راهیسې د دې سفر تمه کېده. دا چې اوباما په خپله لومړنۍ دوره کې اسرائیل ته سفر ونه کړ، دا د دې لپاره په یوې دردونکې مسئلې بدله شوې. دې مسئلې هغو کسانو ته د دې پلمه ورکړه چې د اسرائیلو او د اسرائیلو د امنیت په برخه کې د هغه په نیت بدګمانه دي. دا د دې لپاره یوه هڅه ده چې دغه شکونه لرې کړي او هم به ورته د دې امکان ورکړي چې په یو ډول ثابته کړي چې دی د دې شي په فکر کې دی. لیوا دغه راز وایي اوباما به د اسرائیل د پارلمان له هغو وکیلانو سره وګوري چې د یهودي نوي میش ځایونو د جوړولو د پروسې د بندولو لپاره د امریکا د دریځ مخالف دی او د اوس لپاره د ایران په وړاندې پر ډیپلوماسۍ پوځي اقدام غوره کړي. اسرائیل ته د اوباما د سفر په اجنډا کې له څو مهمو سمبولیکو ځایونو څخه کتنه هم شامله ده. دای به هغه کتیبې وګوري چې له اسرائیل سره د لرغونو یهودانو د اړیکو ټینګښت ثابتوي، له اسرائیلو د هوایي مدافع سیستم بل نږدې وګوري او یاد واشم د هالوکاست د قربانیانو یاد څلی ته به د درنوي مراتب څرګند کړي. اوباما به دغه راز د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو په مقصد د مارچ په 21مه لویدیځې غاړې ته ولاړ شي او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره به غرمنۍ وخوري. سپینه مڼۍ وایي چې لویدیځې غاړې ته د اوباما لنډ سفر به یو ځل بیا د سولې له پروسې سره د امریکا پر ملاتړ تاکید وکړي. اوباما به دغه سفر له اردن څخه په کتنې پای ته ورسوي. اوباما به د اردن له پاچا عبدالله سره د سوریې د روان کړکیچ په اړه چې تر اوسه پکې شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي او سلګونه زره نور کډوال شوي خبرې وکړي. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د عربو کارپو لوسی کورزر ایلن بوګن وایي اوباما به په اردن کې یو ځل بیا د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه وغواړي چې قدرت پرېږدي. زه فکر کوم هلته به د دې هڅه وشي چې اسد ته یو قوي پیغام ورکړي چې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، لوبه ختمه ده، هغه ته پکار ده چې لرې شي. زه فکر کوم له اردن څخه د ملاتړ د ترلاسه کولو هڅه به زما په عقیده یقینا د دې هدف یوه برخه وي، ځکه اردن هم له نورو ګاونډیانو سره د سوریې په اړه ورته دریځ لري. پرون کله چې اوباما له واشنگتن د اسرائیل پر لوري سفر پیلاوه، ورسره سم په همدې ورځ د نتایج شو راپورونو له مخې سوریې د جګړې دواړو ښکېلو خواوې یو بل د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن کړل. اوباما ویلي چې په سوریه کې د امریکا د مداخلې لپاره سره کرښه هغه ده چې که د اسد ځواکونه له کیمیاوي وسلو کار واخلي. دا نه ده څرګنده چې دغه حد د وسلوالو مخالفینو لپاره هم تعین شوی او که نه.
اسرائیل ته مو د امریکا د ولسمشر ته سفر رپورټ اورېده. په روان خبرونه کې مو ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سیمې سونه ونه لوستل، ځکه چې د سیمې سونو پر رسیدلو کې تخنیکی ستونزه پیدا شوه.